و با این کار روز به روز روحیه زنها روز به روز همون اندک چیزی که توانی که برای اونها مونده از بین میره. و
سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بجدي اوس موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د کابل په شپږم حوزه کې نن مازیګر د 14 له کابل درې ملکیان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د طالبان د حکومت د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زران نن پر خپل شبکې په خاني ټوټر په بیان کې ویلي چې 14 یو مرسیدس موټر کې د ماین له کابل رامنځته شوې ده. هغه ویلي چې پولیس سیمې ته رسیدلي او یو مشکوک کسې هم د پیښې په تړاو نیولی دی. دا د 2023 کال له پیل راهیسې په پلازمینه کابل کې دویمه 14 ده چې رامنځته کېږي. تېر ورځ په دشت برچي کې په 14 کې 15 زیات وګړي وژل شوي او ټپیان وو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش اداره سیګار وایي کوم خاص ځانګړی میکانیزم نشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلې افغانستان ته د مرستو استول شوی پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي یا ناوړه استفاده ترې نه کیږي. سیګار په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق په اړه په خپل راپور کې لیکلي چې تېره شپه د امریکا د استاذ جرګي د پوښتنې په ځواب کې خپور کړ ویلي دي چې د دې صندوق د 3.5 میلیارد ډالر بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې شته. ده د 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک د کنګل شوو پیسو یوه برخه ده چې تېر کال له واشنګټن څخه سویس ته ولیږدول شوې. سیګار وایي د دې صندوق جوړول هدف یې د دې شتمنۍ ترلاسه کول، ساتنه او خوندیتوب دی څو د افغانستان بانک له لارې د افغانستان د خلکو په ګټه وکارول شي. خو سیګار زیاتوي چې دې صندوق سره له دې چې پر جوړېدو یو کال وخت دی د افغانانو په ګټه کوم فعالیت نه دی کړی. د تهران یوې محکمې ایراني سندرغاړي مهدي راهي ته د جبري حجاب په اړه د یوې سندرې د ویلو قبله د بند او درو سزا واوروله. د دې سندرې نوم دی ستا پړونی. د یرهي مدافع وکیل زهرام منوي نن پر خپل ایکس پاڼې په خوند ټویټر ویلي دي چې د تهران د انقلابي محکمې شپږویشتمې څانګې د سندرغاړي په 2 کاله او 8 میاشتې بند او د 3 درو په وهلو محکوم کړ. په هغې تور لګېدلی و چې غواړي د عوامو ذهنیت بدل کړي او د رژیم پر ضد تبلیغات وکړي. میرمن منوي زیاته کړې ده چې یرهي اوس مهال د 15 میلیارد تومانو په نقدي ضمانت خوش شوی دی. د سندرغاړي د 2023 کال په اګست میاشت کې ونیول شو او تر اکتوبر پورې په توقیف کې وو او وروسته په ضمانت خوش شو، خو له نننۍ حکم وروسته به نوموړی تقریبا یو کال په زندان کې تیروي. د افغانستان کرکټ بورډ د هیواد پر دریو لوبغاړو لګیدنی بندیزونه لري کړل. کرکټ بورډ تیر شپه ناوخته په یو بیان کې ویل هغه بندیزونه چې پر مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي لګول شوي وو د موظفي کمیټې له ارزونې وروسته تعدیل شول. بیان زیاتوي چې د نوې پریکړې په اساس د لوبغاړو ته به د ملي لوبډلې مرکزي قراردادونه ورکړل شي او دوی ته به اجازه ورکړل شي چې په سوداګریزو لیګونو کې هم ولوبېږي. کرکټ بورډ پر دې دریو لوبغاړو د بندیزونو د لګولو پر مهال ویلي وو چې دوی په سوداګریزو لیګونو کې د ګډون لپاره ډیره لیوالتیا لرله او نه غوښتل شو په 2023 کال کې مرکزي قراردادونه دوی ته ورکړل شي. او د اروپای ټولنې یوه تحقیقاتي اداره وایي 2023 کال احتمالا په 1300 کلونو کې د ځمکې لپاره په توپیر تر ټولو تود کال و. د اروپای ټولنې اړوند د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړ چې تېر کال له 1050 کال راهیسې چې د ځمکې تودوخه ثبتېږي تر ټولو تود کال و. ساینسپوهانو د ځمکې د تودوخې د ریکارډ له پرله پسې ماتېدو وروسته تر ډیره د دې نوي ریکارډ اتمه درلودله. د راپورونو له مخې له جون میاشتې راپدې خوا هر میاشت د 13 کلونو د ورته میاشتو پرتله تر مخکینۍ هغه تود وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
بیا میم سلامونه ومنه. ځوان فکر پروگرام دی، از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسی کوربنه. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشور مولانا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې د صدر ریو مشال څنګ سره پیوې ځنګړي مرکې کې ویلیو په داسې حال کې چې په فلسطین کې په زرګونو انسانان بری نړۍ په دې خبرې کې وي چې افغان نجونې او ښځې ولې تعلیم او کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه په خبره کې چېرته نړۍ د بشري حقونو په اړه غوښتنه کوي نو د ډېر داسې حالات او شرایط وو چې د انسانانو بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د خبرونې په پیل کې ورزو د ریډیو د مشال څنګ د خبريال سره د مولانا فضل الرحمن د مرکې هغه برخه ورچې په ورنه پکې د افغان نجونو د تعلیم او د کار په اړه پوښتنه شوې ده.
ایران کې چې انقلاب راغله ما هو تعلیم سلسله څومره وخت پورې واته او څومره پر پروګرام د خلاف او د تعلیم باندې تعلیم باندې تعلیم باندې نو دا افغانستان هم داسې ده چې صفه جمهوریت عمل کې جمهوریت تل ځای راغله وشل کا جب نتیجہ کے طور تبدیل رہا گیا تھا لہٰذا دنیا پر نصف سخت رہا گیا تھا چدی ہر خبر ایک دم پورتکی اور سبا خدی بد منی نہ پورتکی بھائی پری نے دیا خبر تھا کہ ماحول برابر کی حالات سرا برابر کی یقیناً امارت اسلامی لڈیر زمانے نے چونکہ افغانستان کے کلیدی رول تھا نو هغه هم په دې خبره باندې پوهېږي چې موږ دنیا سره چلو موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شیونه په دغو ضرورتونو خو هغه پوهېږي کنه دي موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کومه په فلسطین باندې په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بې ګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او ښځې به وي او میندې به وي او د هغو بمباره کې هم انسان کشی ده نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې بچې جرم کوي سبق نه کوي نسل خود هم څه سوچ نه کوي انساني حقوق خبره کوي نو په شمرغان کې انسان سره څه وکړي په ګوانټانامو کې انسان سره څه وکړي په باګرام کې چې کوم ځای خاني باغی کې خلکو سره څه کول په بحري بیړو کې چې کوم ځای خلکو سره څه کړی دي په ابو غریب جیل کې خلکو سره څه کړی دي دا ټول مظالم انسانی حقوق نو اوس په افغانستان کې چې هغه یو نظام سیټ کول واړي او یو مرحلې ته دی نه دی رسیدلی او وګورئ یو وخت نو دی هغه مخ چې کوم یو حال هو جوړ کی چې د افغانستان کې انساني حقوق او انساني حقوق نو خلا چې یو ملک تاسو پرې ته خپل حالت باندې چې فطري او طبي سفر وکړي او بغیر د یو فشار نه د خپل سفر په مخه وساتي دا ټول معاملې باندې پوهیږي دا څنګه چې دوی پوهیږي
و مورید چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه ځینې څرګندونې درلودلې. د دې تر څنګ د ښاغلي مولانا د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د 2020 کال راهیسې لیکل چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلي نجونې د خونځې او سربېره له پوهنتون زده کړو هم راګرځول شوې دي. نن به په پروګرام کې د ښاغلي مولانا خبرو ته د غبرګونو سربېره پر دې خبرې وکړو چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته د تعلیم او تحصیل امکانات څومره شته او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستانه شوي دي دوی له خپلو کورنیو سره راغلي دي. دا چې اوس د افغانستان دننه ورته څومره زمینه برابره ده په پروګرام کې به په همدې موضوعاتو خبرې وکړو. مېلمانه راسره شته د ځوانانو د حقونو فعالان هر یو جمعه خان، عمر خیل او ایسا څرګند هم درنګه د پانتون محصلان هریا و سوریا خان او نوریه هاشمی. د دې تر څنګ د ښځو د حقونو فعال نظیفه شهیب هم په پروګرام کې را سره وی. تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلی په پروګرام کې را سره زموږ ټول میلمانه شته ده که په پایلې کې نظیفه جان ته ورشو. نظیفه جان تاسو ستړي مشه په خیر راغلی که تاسو را ته وایي پایل به د مولانا فضل الرحمن له خبرو وکړو تاسو چې کله دا خبرې واورئ د تاسو خبرګون ورته څه و؟
سلامونه ونه کې هني کوي جن تاسو ته درنو منو ته درنګ درنو دین او ریدون کته مننه خبر دا وی چې د نور میدانو ته نوبت ورسې ځکه لک بیا اخره خبرې کوم.
حتما موږ به تاسو ته په وروستیو شیبو کې راسو یا د شي نور ملمنو خبرې وکړي بیا به لاغي وروسته تاسو ته راشو. سوریا جانې که ته موږ سره یې تم ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته په پیل کې خپل نظر دې راته د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه باندې وایې. د افغاني په توګه کله شي دا خبرې دې واورېدې یا د هغې نجلۍ په توګه چې له تحصیله محرومه ده څه فکر کوي؟
سلامونه نیکه هیلې تاسو او تاسو په من ټول
همکارانو ته او درنو مېلمنو ته څه زما غږ اورېدلو ته مننه ستاسو د بلنې نه. یو افغان په حیث، بیا د یو نجلۍ په حیث، یو ماستر په حیث چې په ما باندې د تعلیم دروازې باندې شوي دي، مولانا فضل الرحمن دې خبرو ته په غبرګون سره زه به دا خبره وکړم چې زه نه پوهېږم دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده، په کوم ورته والی باندې یا په کوم دلایلو باندې، په کوم قوانینو اصولو باندې دا خبره کړې ده. ځکه چې د فلسطین موضوع یو جلا موضوع ده، د انجونو تعلیم او د انجونو کار کول په افغانستان کې دا یو جلا موضوع ده. نه هغه دوه موضوعګانې دي چې د دوی په منځ کې ماته خو ورته والی نه ښکاري. کومه د افغانستان ښځې روان دي د فلسطین د ازادولو لپاره چې دوی دا دواړه سره ورته کوي، بل دا چې دا انجونې خود د فلسطین د کسانو یا د فلسطین د خلکو د شهید کېدو سبب نه دی شوی، یا هم په دې جنګ کې د جنکې یعنې د افغانستان انجونې یا د افغانستان ښځې په دې جنګ کې هغوی دخیل دي چې دوی ورته والی ورته ورکوي یو په منځ کې دوی ته ورته ګڼي. نو دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده؟ وخت خو زه د دې نه دا دلیل غواړم چې دا خبره یې کړې ده، په څه دلیل باندې کړې ده؟ یو افغان په حیث باندې زه چاته حق نه ورکوم چې زما د حقوق ورته والی د بل چا حقوق سره وکړي. بیا دا په کوم جرات سره زما د تعلیم حق غواړي چې د بل هېواد د خلکو د وګړو سره دې ورته والی ورته وکړي؟ دا که دونه غواړي چې واقعا دا ځان ته مسلمان وي، که د مسلمانانو په حق کې غواړي وغږېږي، صحیح ده، موږ هم مسلمان یو، شکر الحمدلله، د فلسطین د خلکو طرفداران موږ هم یو. که چېرته د دوی اسلامیت، د دوی انسانیت دونه حد ته رسېدلی چې دوی غواړي د هغوی په حق کې خوالی وکړي، نو د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار، د افغانستان د خلکو مسایل، دا یو خواته د پرېږدي، دا د لاړ شي اول د خپل هېواد هغه ډېر بخښنه غواړم. زه دا خبرې د دې کولم نه دي، خو زه دا کوم ځکه چې زما په زړه باندې کوم حالات تېرېږي، یا په زما په ځان باندې کوم دردونه تېرېږي، زما په افغان خویندو میندو باندې حالات چې تېرېږي هغوی دوی نه پوهېږي. دوی که چېرته واقعا غواړي چې د مسلمانانو سره ودرېږي، خصوصا بیا د فلسطین د خلکو سره، په خپل هېواد دي هغه فیشه خانې دې بندې کړي، د دوی د هغه ځایونه بندې کړي چې دلته رقص خانې جوړ شوي دي، دوی هغه مکاتب دي، هغه د پوهنتونونو حالت دي وګوري، خپل چې دوی په کوم سویه باندې د دوی وګړي دي، د دوی نجونې دي، د دوی هلکان دي، هغه نه اول بند شي، بیا دې نه شي د افغان نجونو د تعلیم په اړه دوی خبرې وکړي. ځکه چې د دوی په خپل وطن دي، د دوی خپل هېواد دي، د دوی خپل وګړي د هماغه د اسرائیل د قوانینو پلوي کوي، د هغوی د کارونو هماغه تقلیدونه کوي. بیا دوی راغلي چې زموږ د حقوقو په اړه کله چې خبرې کېږي، زموږ د تعلیم په اړه چې خبرې کېږي، دوی بیا ورته ورکوي د فلسطین د خلکو سره په کوم اساس باندې، په کوم جرایم باندې؟ دوی له چا حق ورکړی چې دوی راشي زموږ په حق کې دوی خبرې وکړي؟ موږ چاته نه دي ورکړی دا حق، موږ خپله حق خپله غواړو.
مننه سره جانې کور ودان. نوریه جانې تاسې ته راځم، له تاسې مورم ساسي خبرګون دغه څرګندونو ته څه و؟
سلامونه احترامات ټولو اوریدونکو میلمنو ته، تاسو ته مننه کوم موږ هم دا چانس راکړ خپل نظرونه له تاسو سره شریک کړو. پرون مې چې د مولانا فضل الرحمن خبرې واورېدې، واقعا ډېر بد تاثیر په ما وکړ، ځکه دا په کوم حق یو داسې د بل هېواد نه ماته راځي او ما د جلکیانو په د سرنوشت په اړه دا پرېکړه کوي، بل دا موږ د فلسطین له جنګ سره تشبیه کوي. صحیح ده، فلسطین چې دا یو اسلامي هېواد ده، حق لري په ټولو اسلامي هېوادونو، خو اولویت یې موږ نه یو. هغوی سره نږدې عربان دي، اول هغوی قدم پورته کړي، کله چې هغوی جنګ وکړ قدم یې پورته کومک یې ورسره وکړ، بیا ایران د ورپسې اخري کوي، موږ کوم شی له وسه اوس ورسره به کومک وکړو که نه کېږي؟ موږ اولویتونه ډېر زیات دي، مخکې له دې نه چې فلسطین جنګ کې موږ ځان دخیل کړو، اول خپل مشکلات حل کړو. موږ له یو بحران نه راوتلي یو بل بحران سره یو مخ شوي یو، چې دا دواړه اول له منځه وړل غواړي. داسې دوی دي موږ د پوهنتونونو په تشبیه کوي له فلسطین سره، دا ډیره یو بد خبر ده. اصلا موږ باید نه افغانانو دا فرصت دوی ته نه ورکړی چې دوی باید دا فرصت هم نه ورکړی چې دوی موږ په اړه خبرې وکړي، موږ پرېکړه د دوی لاس کې ورکړو. خدای موږ د افغانانو او دوی چې ځانو ته حاکمان وایي، د دوی بې غیرتي ده چې دوی په خپل وطن کې په داسې خبرو باندې راوستي دي. نو موږ بل اولویت داره چې موږ له پاکستان نه موږ راشل شوي مهاجرین لرو، د هغوی لپاره موږ باید بودیجه ولرو، د هغوی سره کومک لپاره موږ زلزله ځپلي لرو، هغوی موږ پرېږدو، موږ له فلسطین سره کومک وکړو. سره له دې چې دا هېڅ موضوع، دا موضوع هېڅ موږ له پوهنتون سره تړاو نه لري، خو بیا هم که دوی د فلسطین کومه کوړی نو مونږ دینه مخته مونږ ډیر اولویتونه لرو چې هغه باید ول پوره کو بیا هغه نه چې کله مونږ راووتلو بیا فلسطین موضوع ته مختص
مننه مننه نوریه جان تاسو به سره وکړم څرګند صاحب که تاسو تر شمه د مولانا فضل الرحمن خبرو ته کتم شو د ویلې د چنړی نور ستونزې لا ډېرې زیاتې دي او د غینې فلسطین موضوع ته اشاره کړې ده د دې ځې چې وینړي د خزو د حقونو د افغان خزو د حقونو او د کار او د تعلیم موضوعات باندې ډېر تمرکز وکړي خدای شو فلسطین ته وګوري چاله څومره انسانان وژل کیږي ستاسو په ان باندې په اوس مهال کې چې افغانان یا په ټوله کې افغان نجونې او ښځې له کار او زده کړو محروم دي ولې کوشش کیږي چې دغه مسایل سره پرتله شي هغه د افغانستان موضوع له دې وړاندې و چې د اوکراین له جګړې سره پرتله کیدله او که اوس په فلسطین کې جګړه ده اوس د فلسطین له جګړې سره پرتله کیږي فکر کوي ولې هر ځلې داسې یو څه پیدا کیږي چې باید افغانان ورسره مقایسه شي
ډیره مننه تاسو ته ټولو مېلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه هیله ده ښه وخت به ولرئ که د فلسطین یا د افغانستان د نجونو د زده کړو د موضوع په تړاو تم کیږو نو دلته زه فکر کوم د فلسطین موضوع د افغانانو لپاره یا د یو مسلمان په حیث د خواخوږی وړ ده چې په دې برخه کې افغانان یا عموما مسلمانان دوی سره یو خواخوږی وکړي خو موږ په دې موقف کې یا په دې ځای کې نه یو چې موږ دې د فلسطین لپاره یو دغسې مبارزه ترسره کړو تر څو هلته د شته ناورین مخنیوی دې پرې وکړای شو نو د پرتلې وړ خو بېخي نه ده ځکه په دې برخه کې زموږ وس نه رسېږي د افغان نجونو د زده کړو مسله ما په عموما د زده کړو په تړاو یوه ورځ ځنډ مناسب نه دی دا چې مولانا فضل الرحمن په دې تړاو خبرې کړې دي او د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هغه دغه سیاسته ولې تر څو مثلا په دې تړاو دوی ته وخت ورکړل شي په دې تړاو هغه کړنلاره چې دوی جوړوي په هغه په دوامداره توګه کار وکړي زما نظر به دای چې د افغانستان اسلامي امارت ته په کار ده چې د نجونو د زده کړو مسله یا عموما په افغانستان کې د تعلیم برخه دا چې دوه نیم کال شاوخوا پوره کیږي نو هیوادوالو په افغانانو ته یو دغسې وضاحت په کار و چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په تړاو هغه اصلي دلیل څه دی زه فکر کوم په دې تړاو یا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم هغه نیمګړتیاوې چې وي هغه پوره کېدای شوی په دومره وخت کې نو د فلسطین د افغانستان موضوع سره د پرتلې وړ نه ده او په دې تړاو کناډای دا سره تشبیه کوي یا په دې برخه کې کوم سیاستوال دا سره تشبیه کوي نو د فلسطین د موضوع په تړاو د افغان جنو د تعلیم د بهیر ځنډول بغیر مناسبه خبره یا پریکړه وي
مننه څرګند صاحب کور ودان نظیفه جان تاسو تر اعظم له تاسو اور مساسې خبرګوندی خبرو ته سده
مننه کوم خیر سه یو خبر شه تاسو کوم دا د نو خان دی باور کې دا یو نه کیږي زه درته خبر نه یم مونږ یو د دې حالت کې چې مونږ د خزانه من فکر کوي چې مونږ چی ته یو او څه به وکړو خو نو دا درغه چې زه اوس خبر شوم تاسو نو مفتح تاسو ته احوال ورکړ معلومات نه یو تقریبا نه کاله مخکې په 2015 کال اولی د جنوري په 8 تاریخ کې مولانا فضل الرحمن کله چې هوایي ډګر ته راتلل نو فعال مدني فعالان د اعتراض په حیث هوایي ډګر ته لاړل چې د هر یو یې شعار و چې پاکستان زموږ دوست هیڅکله نه کیږي او دا زموږ دښمن ده زه اوس وایم چې دا موږ سره خو جوت دښمني لري اول چې دا هغه ورځ په هغه نیټه په هغه میاشت باندې د نه کال وروسته افغانستان ته راغله د دې د سرګندونې د خبرې چې افغانستان فلسطین سره مقایسه کړل نو دا خو د انسان منطق نه مني د دې خبرې نه چې د دې خبرې چې موږ تحلیل وکړو د دې خبرې نور خبرې پیدا کیږي اول خو دا د دې خبرې د طالبان حکومت یو پیغور ده هغه په دې شکل د دې حکومت یو شرم ده چې تل د طالبانو ویان سبیلا مجاهد وایي چې افغانستان کې سوله ده، آرامي ده، جنگ پکې نشته. نو د دې میلمه بیا څه وایي چې افغانستان د فلسطین سره مقایسه کوي؟ دا یو خبره. دویم ده چې د دې خبرو نه د دې څرګندون نه معلومیږي چې د طالبانو رهبر اخونزاده چې دوی سره کتله لیدن ونکړو، یعنی مخامخ ورسره ونشو، ملاقات ورسره ونکړو، دا به د وزیر داخله و حنیفی سره کیناستو. د دې هدف دل څه و چې ناچار شو اوس زه څه وایم چې دا د فلسطین او افغانستان مقایسه یې مخته کړل. خو دې خبر دا د کوم هدف دلته راغلی و؟
نظیفه جانې په بښنې سره، نظیفه جانې دغه څرګندونې مولانا فضل الرحمن مخکې لیدنې چې کابل ته سفر وکړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې نړۍ کې لا نور ډېر مسایل شته چې د هغې ډلې فلسطین ته اشاره کړې ده چې د دې پر ځای چې نړۍ د افغان نجونو تعلیم ته دومره توجه وکړي، کار ته دومره توجه وکړي، هلته په فلسطین کې په زرهاوو کسان وژل کېږي، ولې دغه موضوع نه راپورته کېږي؟ لنډ ستاسې خبرګون دغې خبرو ته څه ده؟
د فلسطین حالت ته موږ ګورو، د افغانستان حالت ته ځمکې اسمان پورې فرق لري. نو هغه داسې په میدان کې کوي چې هر یو مخترش وژل کېږي. موږ په کورونو قید زندان نیستی یو، هغوی باندې د کفر حمله ده. دا خو طالبان ځان ته مسلمانان وایي. ته اوس د دې خبرې ته وګوره که چېرې په افغانستان د افغانستان چې مقایسه شي فلسطین سره، خو دا مکمل د خبرې د افغانستان حکومت ته راځي، د طالبانو ته، چې تاسو اسرائیل یاست، تاسو بدین یاست، تاسو مسلمان نه یې چې په افغانانو باندې ظلم کوي. نو دا خو د هیڅ خبره
نه. نظیفه جانې، کور دی ودان، ژوندی اوسي، ژوندی اوسي چې خبرونه کې راسره راغلي، خبرې دې وکړي. سورای جانې بیرته تاسو ته راځم. د دغې خبرو ته په پام کمی څرګندونې چې مولانا فضل الرحمن مخکې لدینه چې کابل ته راشي کړي دي، یو یادونه یې کړې ده، د نړۍ توجه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته کې یا د ښځو کار ته کې، د دې په اړه عکس العمل ښودلی دی. اوس کوم دغه خبره په پام کې ونیسو، وګورو په افغانستان کې ساسې پان باندې چې تاسې خو نجونې خو په ټوله کې په افغانستان کې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه مکتبونو ته تللی شي، خو که په ټوله کې وګورو یو لوی تصویر د افغانستان په پام کې ونیسو، یوازې نجونې نه بلکې هلکان هم په پام کې ونیسو، څومره امکانات ویني په دغه وضعیت کې د زده کړو او د تعلیم د ادامې لپاره، یوازې د نجونو لپاره نه، هلکان هم په پام کې نیسو؟
زه فکر کوم دا خبرې څونه ډېرېږي، د دوی دا ورته والی او دغه کارونه چې بې منطقې خبرې دي، هېڅ منطق نه لري او نه هم په کوم اصولو باندې ولاړ دی. دا هغه امکانات یا هغه امیدونه چې موږ درلودل یا هیلې چې وي، هغه نور هم له منځه وړي. نو که چا یو چاته چې نه وې د هغې په خبرو په مقابل کې غبرګون نه ښایي، هغه د خپل ځانه دا خبرې نه شي کولی. نو طالبان چې د دوی په مقابل کې بدون د غبرګون نه دي، د دې خبرو ته کوم عکسالعمل نه دی ښودلی، او مولانا فضل الرحمن په دونه قدرت سره د دې راتګ نه مخکې دا خبره کړې ده. نو د دې نه معلومیږي چې د طالبانو دا بادارانه چلام دغه پاکستان یم، دغه د پاکستان خلک دي، د عیسائی خلک دي، چې دوی دونه قدرت سره دا خبرې کوي. مطلب یعنی د افغانستان د نجونو تعلیم، د نجونو دغه کار کول، د ښځو کار کول، دا ټول دا سرنوشت د هغوی په لاس کې ده. که هغوی وی ویله وی کوي، هغوی به دوی ته اجازه ورکوي، دوی به ورته اجازه ورکوي. که چېرته پاکستان عیسائی ورته اجازه ورنه کړه، دوی به اجازه نه ورکوي. زه حیران دي ته یم چې افغانستان کې واقعا اوس اسلامي عمارت راغلی ده، افغانستان آزاد دی، افغانستان آرام دی، امن دی، پکې موږ څه لرو؟ موږ خپلواکي لرو، موږ چا د لاس لاندې نه یو، موږ په خپل خبره یو، په خپل لاس یو، خپل د ستراتیژي موږ جوړو. نو بیا څنګه د یو بل هېواد یو عالم راځي چې موږ هېواد په حقوقو کې د هغوی د وګړو د حقوقو په اړه پرېکړې کوي، خبرې کوي، او زموږ هېواد خلک ورته چپ ناست دي، هغه اوري او عکس العمل ورته نه کوي. دغه خبرې څونه ډېری وي، د عکس العملونه ورته نه ښودل، د دوی په مقابل کې د دوی څه پاتې کېدل، د خلکو کرکه ډېرېږي، د حکومت سره لېرېوالی د دوی نور هم زیاتېږي. د نجونو تعلیم خاصن سر خوړلې ده چې هغوی ته کوم امیدونه وي هغه له منځه وړي، او نو د هلکانو نه نو شاید که چېرته دغسې حالت روان وي، که راتلونکو کې به
دا به خړه ډا سره وایم چې ولیدي شهیدانو څه چې د هلکانو مکاتبه په د ګټو پرسمنس په ځینو ولایتونو کښې وهي چې زیاتره ولایتونو دا مکاتبه پوهنتونونه به هم بند شي.
مننه سره جانې زموږ بل میلمه جمعه خان عمرخیل هم را سره وصل شوی. تاسې هم ستړي مشي عمرخیل صاحب، خیر راغلی. که تاسې راته ووایئ دغه اوسنی وضعیت چې په افغانستان کې روان دی، دې حالت په کتو باندې هغه کډوال چې په وروستیو کې زیاتره کورنۍ چې له پاکستانه راستنې شوې او ځینې ځوانان چې ایران ته تللي وو هغوی بیرته افغانستان ته راغله، په دې کې داسې کسان هم شته په ځانګړې توګه هغوی چې له پاکستانه راغلي دي چې هغوی هلته تعلیمونه کړي، تحصیلونه یې کړي، یا داسې کسان شته چې هغوی تعلیم هلته په نیمه کې پاتې ده. فکر کوي دا کسان چې افغانستان ته راغلي دوی به وکولی شي هغه چې زده کړې پوره کړي، دلته کار پیدا کړي او هغوی چې لا هم په نیمه کې پاتې دي هغوی ادامه ورکړي؟
مننه. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. مننه کور مودان ډېر ښه پوښتنه وکړله. متاسفانه کله چې د افغانستان حاکم تحریک په افغانستان د افغانستان جغرافیه په لاس کښې د واک ته رسېدلی دي، متاسفه په دې دوه درې کلو کښې تاسو وګورئ متاسفه څو ناخوالې رامنځته شوي دي. هغه خلک او هغه ځوانان، هغه ځوان نسل چې په تعلیم ډګر کښې په تعلیم په مختلفو عرصو کښې دوی تعلیم کوله، هغه بیې برخه شوله، مکاتب پې بند شوله، اجازه یې نشته ده، ورته کار نه محرومه شوله. متاسفانه موږ تاسو ګورو چې اکثرت ځوانان د په دغه دوه درې کلو کښې د مایانو خوراک شولو. اوس راځو دې ته چې کومه راغلي دي پېښون پاکستان راغلي دي او ایران نه چې هغه مهاجر وروڼه دي موږ خویندې چې هېواد ته راستانه شوي دي او دوی هم لکه د موږ درد او غم کښې یو رقم دي. متاسفانه موږ داسې یو وضعیت ده که غواړو موږ په اصل کښې که غواړو ملک په دنیا کښې له سیانانو سره سیال کړو او سیال شي، د افغانستان حاکم تحریک باید ماشومانو او ځوانانو ته او ځوان نسل ته په تعلیمي ډګر کښې
عمرخیل صاحب ستاسې غږ بند شو، فکر کوم چې څه ستونزه لري، هڅه به وکړو چې بېرته یې په پروګرام کښې ځان سره ولرو. څرګند صاحب تاسې ته راځم که تاسې هم دا پوښتنه راته ځواب کړئ چې هغوی چې له پاکستانه راستانه شوي په ټوله کښې چې کډوال بېرته افغانستان ته راغلي دي، په دوی کښې داسې ډېر کسان شته چې ښې زده کړې کړي په پاکستان کښې یا په ایران کښې، خو له پاکستانه چې زیاتره راغلي هغه یې داسې دي چې زده کړې کړي یا نیمه کښې پاتې دي. فکر کوي افغانستان کښې ورته امکانات شته چې دوی یا کار وکړي یا هغه نیمه زده کړې چې پاتې دي هغه تکمیلې کړي؟
ډېره مننه. دا چې عموما موږ تاسو خبره کوو په افغانستان د کاري فرصتونو په تړاو، نو په دې برخه کښې به یو څه ستونزې ده چې په وروستیو کښې له هېواده د ځوانانو تګ روان دی. تر ټولو یو لوی لامل یې همدا ده چې دلته خلک د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي. خو یوه خبره چې شته هم هغه دا ده چې د تېر په پرتله وړاندې دغه ستونزې په افغانستان کښې له تېرو شلو کلونو شته چې مثلا ځوانان بېکاره دي او دا شکایتونه هممهاله متاسعه ورو خبرېږو او په دې برخه کښې ځوانان له ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه یا نورو هېوادونو د افغان کډوالو د راتګ مسله که موږ یادوو، په دوی کښې به همدغسې خلک له ستونزو سره مخ دي چې مثلا هغوی زده کړې کړي یا کوم مسلک زده کړی خو دلته ورته د کاري فرصتونو په برخه کښې یو څه مشکلات شته. خو زما انداز چې په دې تړاو به ورو ورو دا مسایل یوې مثبتې خوا ته ځي. دا چې په افغانستان کښې یوه بهتره خبره دا ده چې جنګ نشته، نور ډېر مسایل چې پخوا وو یا ستونزې وې نشته، د کارونو د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره یوه ښه زمینه برابره ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د مخکې په پرتله خلک پانګونې په زړه نښه کوي یا په حکومت کښې هغه ډول تر اوسه چارې په بشپړه توګه منظمې نه دي چې ټولو خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجاد زمینه برابره شي.
څرګند صاحب دا بخښنې سره ستاسې په اند باندې که چېرې څوک وغواړي افغانستان کښې سرمایه ګذاري وکړي په اوس وخت کښې، فکر کوي داسې زمینې شته ده چې یعنې داسې کمې برخې شته ده چې خلک را شي پکښې سرمایه ګذاري وکړي په ځانګړې توګه ځوانان؟
بله سیال صاحب ډیره برخه شته همدانن موږ یو رپورټ ترلاسه کړ یا که په دې برخه کې موږ معلومات لرو افغانستان چې ډیرې تفریحي سیمې لري خو لا هم پکې د امکاناتو نشتوالی دی او د همدې وجې خلک زړه نخه کوي یا بهرني سیلانیان یا کورني سیلانیان تر څو هماغه سیمو ته لاړ شي. دا زه د یو مثال په توګه وایم چې که یو څوک غواړي د پنګونې په برخه کې لیوالتیا ولري، مثلا دوی دغه سیمې آباد کړي، هلته هوټلونه جوړ کړي، نور اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی په ډېره اسانه توګه کولی شي دلته ډېرې پیسې ترلاسه کړي، ډېر خلک ځان سره په کار مصروف کړي. په نورو برخو کې مثلا مونږ د صنعت په برخه کې د پانګونې خبره کوو، افغانستان یو دغه هیواد دی چې دلته ډیره ګټه دوی ترلاسه کولی شي. هغه ډول مجبوریتونه چې دوی په نورو هیوادونو کې د همدې صنعت یا پانګونې په برخه کې لري ممکن دلته ډیر کم وي.
سرګن صاحب په بخښنه سره چې ساس خبره قطع کوم، تیر ورځ موږ پروګرام درلوده د ژوند رنګونو پروګرام او په دې خبرې کولې چې دغه کیکو کلچی چې خرڅېږي د دې پلورونکي موږ سره مېلمانه او دوی شکایت کوي چې په دې وروستیو کې ډېر بازارونه خراب شوي دي. یو طرف نه دولت نه مالیې ډېرې په دوی راځي، بل طرف نه د دوی هغه مشتریان چې لکه پخوا به وو که هغه د واده کیکونه وو، که هغه د سالګرۍ کیکونه وو یا ځینې نور ځانګړي مراسم خلکو درلودل، هغه به یې تجلیلوي. یا کیک کلچی عادي اخیستل وي، دا بازار ډېر زیات کم شوی. هغه یو خبره وکړه چې په هر جمعې ورځ به دوی مثلا 15 کیلو 15 کیلو کیک خرڅول، خو اوس چې لکه بدلون راغلی دی دوی هر جمعه مثلا 8 کیلو 1 کیلو کیک خرڅي. فکر کوي هغه څوک چې لام کاروبار لري، یو 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 څلری یو ځای لري کار کوي، د دوی کاروبار سره خراب شوی دی. نو که یو څوک نوی کار پیلې، هغه سرمایه گذاری وکړي او بیا د داسې یو سرنوشت سره گرفتار شي، فکر نه کوي چې دا به یو ستونزمن انتخاب وي؟
بالکل، دلته یو مسله بیرته بیا د کاری فرصتونو یا د بیکارۍ رامنځته کیږي. مثلا له بدلون وروسته حکومت هم دا مني چې ډیر خلک د بیکاره شي، خو هغه ورځې چې مثلا سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې حالات څه ډول وو اوس څه ډول دي، دا توپیر د چې موږ همدلته په وطن کې په وینو او ډیر مثبت تغیرات په دې برخه کې شته. ما د پنګونې خبره په دې دلیل وکړه چې که دلته خلک وغواړي مثلا یا پنګوال وغواړي پنګونه کوي، دې سره د خلکو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کیږي او همدا کاري فرصتونه مثلا چې خلک مصرفیږي دوی له دې لارې پیسې ترلاسه کوي، همدا پیسې به بیرته په بازار کې مصرفیږي او دغه لکه تاسو چې مثال ورکړل د دوی خلکو په ژوند یا په کاروبار به مثبت اغیز کوي. دا چې دلته پانګونې ته خلک زړه نه کوي یو ډول ویره ورسره ده، نو دا ستونزه به وي او دا به په دوامداره توګه پاتې کیږي. خو که خپل افغان پانګوالو غواړي په دې برخه کې حکومت سره لاس یو کړي، خلکو سره لاس یو کړي، زه فکر کوم چې دا حالت مثبت خواته تللی شي او د تغییر وړ دی.
مننه سرګن صاحب، کور ودان. نوریا جانې، که تاسې ته راشم، که تاسې راته وایي سرګن صاحب په دغې وضعیت کې چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، دوی وایي چې د ښه کېدو طرف ته یو څه ناڅه وضعیت روان دی او هیله مندی شته چې یو څه بدلون راشي، که هغه د کارموندنې په برخه کې وي، که هغه د زده کړو په برخه وي او هغوی چې له پاکستانه راغلي دوی ته هم دا خوشبینه دی چې یو څه تحول شته. ده ستا په ان باندې دغه له کوم وخت نه چې بدلون راغلی دی په ټوله کې پیغلې نجونې چې کوم کاروبار یې وړاندې کولو، زده کړې علاوه کوم مصروفیتونه یې درلودل، اوس هم ورکې دوی کوم کار کولی شي که نه؟ دې بندي سره هر څه په دوی بند شوی دی.
متاسفانه زه به ووایم چې ما ته خو هېڅ داسې نه ښکاري چې ښې ورځې به راتلونکي، ځکه ورځ تر ورځې حالات خرابېږي. مخکې که بېکاري 80% وه، اوس 80% ده. مخکې که کار لږ څه وه، اوس نشته، ځکه موږ له پاکستان راستانه شوي مهاجرین لرو. په دې سره بېکاري نور هم زیاتېږي، ځکه هغوی راځي، هغوی دلته بېخي نوي ځای په ځای کېږي، هغوی هېڅ امکانات نه لري، ځکه هغوی بېخي دې ماحول سره شاید بېخي عادت نه وي. عادت نه دي، کاري فرصتونه لاره ورته معلومه نه ده، او که ورته معلومه مې دلته کارونه نسته، اتما تر اوسه پورې چا ورته زمینه نه ده برابره کړې. نو زما په فکر هغه خلاګانې دلته وجود لري، کومې ښځې چې کارونه کول، هغه د دوی جین اوس خالي دي، تس دي، نور نوي کسان ورته مقرري نه. هغه شته ښځې چې کومې کارمندانې وي، هغو ته اجازه شته چې کار وکړي. نو بېکاري ورځ تر ورځې زیاتېږي، کمیږي نه. او په دې اړه په دې برخه کې هېڅ کوم ګام نه د پورته سوی کچیر ته پورته سوی نو هغه هدا هدا قلب هر کور کې به د سې خزوت هغه په هغه به د باندې کار کوه هغه یو وظیفه لر له کورته یو نفقه برابر ولا اما هغه په کور د هدا قلم هغه یو خزه خو لدین خبرې دل دلته یو روخانه لارستا یعنی منګه به یو خراتون کې ولرو یو کار به پیدا سي اما ایمه په فکر هیڅ کوم لار نهسته دی روزګار لپاره د کار د شکیدو لپاره نو کچیرته مونږ له دینه هیله وکړو څوک چې په راست کې دي له طالبانو نو مونږ هیله کوو دې ته توجه وکړي ځکه مونږ هغه مهاجر ورونه لرو چې له پاکستان نه راغلي دي هغوی له دې دلته عادت هم نه دي هېڅ لار ورته معلومه نه ده هغوی سره دوی کومک وکړي لار ورته برابر کړي کار روزګار ورته برابر کړي
مننه نوریا جانې فکر کوم چې عمر خیل صاحب بیرته موږ سره وصل شوی دی عمر خیل صاحب که تاسو ته راشم د ذکرو سربیره موږ دغه د کار موضوع باندې خبرې وکړي فکر کوي دغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی ځوانانو ته په افغانستان دننه د کار زمينه په اوسنۍ شرایطو کې سره لدی چې د سقوط نو ورسره ډیر خلک له افغانستان او وتلغه کادرونه زيون خل شوی دی فکر کوي د خلایو بدوی د کی کړیا چانس به ورکړ شي چې دې برخه ته راشي دوی
مننه خوري سلامت اوسېږي متاسفانه کلونه ولسی مخکې منګه ډیر خوندې ورونه د مشکلاتو په اساس تللی ول پاکستان ته او ایران ته چلته ژوند جوړ کړل او ځان ته او کار یې کول او اوس په جبري توګه راوښل سول خپل هیواد راغله چې دا ډېر منفي اغیز لري دوی ته د کار زمينه تر اوسه برابر نه ده دښته برابر نه ده متاسفانه تاسو ګوره چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک واک سره رسیدلی ده له هغه ریسه اکثریت پانتونه په کول کې جنو په مخه بند شوي دي همدارقم مکتبونه بال شپږمه بند دي اوس خبره داسې ده که موږ غواړو ملک په دنیا کې له سیالانو سره سیال کړو باید زموږ ماشومان او ځوانان ځوان نسل په تعلیمي ډګر کې تعلیم ته مخه کی او د افغانستان حاکم تحریک ورته په تعلیمي ډګر کې اسانتیاوې برابر کړي نه دا چې په مختلفو بهانو له درس څخه محروم شي او زما په اند هر هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې ولو که په هر بهانه وي ستونزې را پیدا کوي هغه او کوښښ کوي د کوښښ د حل کولو نه کوي هغه ملي خاین ده او لوی خیانت ده همدا د نن ورځې ځوانان او نر او ښځې کچیرته خپل تعلیم بشپړ نه کی تعلیم ته مخه نه کی نو دا بناوړي پایله وري همدا د نن ورځې ځوانان پراتونکي کې ډاکټران کیدای شي نرس پیلوټان انجینر استادان او مختلفو ډګرونو کې د مثال په توګه همدا د نن ورځې کچراتن کې موږ ډاکټر ورو ډاکټر موږ هیواد کې خدمت کوي او موږ به دیت اړ نیو چې د موږ ګران هیوادوال ویزا واخلي او په ډیر سختۍ په ډیر مشکلاتو باندې حال دا چې یو ویزا د پاکستان په $1 د اوس دوی زیات بیا تداوی ته ځي نو دلته به هم هیوادوال ته خدمت کوي عملته به د تعلیم ورته زمينه ورته برابرې کراتن کې مثال په توګه موږ پیلوټ ولرو همدا پیلوټ د افغانستان جغرافیا نه به دفاع کوي او کو انجینر ور دی دا به انجینران به د وطن په آبادی کې کوښښ کوي مختلف ډګرونو کې ژورنالیست مثال د پتو غولرو یا خبریالرو د موږ د مظلوم او فقیر ولس غږ به په نړیوالو سټیجونو کې د بیوزلۍ غږ به رسوي لکه همدارنګ په پاکستان کې ظلمونه دي په عراق کې ظلمونه کیږي همدارنګ بیکار چې د تعلیم څخه به برخې دي همدا په مختلفو ډګرونو کې دا به هوادوالو غږ پورته کوي او
خلاص نیوي بکيو امر خیر صاحب دا خو د پبخنه سره دا خو د تعلیم حق غټي د کچيري کافغان جلي دا تعلیم کی کو هلکه وکړي دا غټي ټولي لري هم د هواد لپاره هم د خپل کورنۍ لپاره هم د کس لپاره چې زده کړي خو اوس مال پښتنه د افغانستان کې د زده کړو ته څومره زمينه برابر ده کنجوري ورنه بيخي بیل کړو الکانو ته د زمينه څومره برابر ده یعنی هغه چې عمرونه کم دی خونځې او تزي هغه کیفیت باندې چې باید درس ورکړل شي یا خونځې او کې کیفیت خوي یا پانتونونو کې او نړۍ سره د سیال کېدو دغه امکانات اوس افغانستان کې څومره شته دي ساتپان
زه په څو دلایل وایم دغه زمينه اول خو دوه برخه دوه اړخ لري ده امکانات شته ده خو بندیز غوندی یو نو بندیز غوندی په لګیدل ده یو دا چې هغه استادان د مکاتب چې ول اکثره د سې اړیکې وسل لرم او د پانتون استادان چې ول خو سر خاصه توګه د پانتون استادان چې هغه به دند کړل نه وی را وستله او کنه می راوسی هغه برخه بل یو دا خبر ده بل خبر ده چې په داسې مختمنګه په افغانستان کې متاسفانه چې کله چې د افغانستان حاکم تحری د پخوانی د افغانستان جمهوریت سقوط وکړه او د افغانستان حاکم تحریک دا وخت ته ورسېدله هغه کوم اکثرته ښځې چې ولې دا د کور نفقې دوی برابره کوله کار د کور سرپرستی دوی کوله هغه اکثرت څه ټولې هغه کوملې بدن دوکړلې هغه د موږ ملي امنیتي ځواکونه چې دلته دي هغه کې وظیفې درلودلې د هیواد لپاره خدمت کوو د افغانستان جغرافیا لپاره خدمت کوله دا د جمله نه کوم ګوند پورې تړلې وو نه کوم هیڅ پورې تړلې هغه بدن دوسلو دا ګور دا هغه دي چې هر یو تقریبا په شاوخوا تلو سلونیم لکه خلک بیکار سلو بدن دوسلو د دوی اغه بچانه چې ول یا زمن بچ ول په دوی نو فشار غند را ولیا څه د اقتصادي عوامل له خاطر دوی ول کار ته مخکړه لګم محصول یا متعلمینو او اکثره ته تو اغه لدان نو په جبري توګه غوښه سول چې دا د تاثیرات لري موږ زموږ ځکه دا تل دا غږ د افغانستان په حکیم تحریک باندې د افغانستان وګړو سره به سیاسي برخورد ونسي ام په خاني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د په راتلونکي یو ځای سی وسره وکوي چې خپل هواد لپاره خدمت وکړي او د کار زمينه سره برابر شي اوس متاسفانه په داسې اقتصادي غوڼه په داسې اقتصادي حالت کې راګیر دي چې ډوډۍ وسته وانه داسې یو ټینشن ورته تشویشات او ګټه دي چې د هغه درس نه کته هم درس ته لاړم چې یعنی د تشویشات دی وسره د کار اقتصادي ستونزې دی وسره امنیتي ستونزې دی وسره یو په دې کې چې موږ وایو چې یو دولا سره یو د پروژې هغه چې هغه میراث د جمهوریت پاتې راغې په لیکړې دي نه دي د داسې کارونه دي چې باید افغانستان لپاره اوسي چې په اول زمینه باید تحصیل ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي زمینه ورته برابر شي او د کار داسې یو زمینه ورته فراهم شي برابر شي هر سړی وکول شي په اساس د لیاقت په اساس د پوهه په اساس د استعداد که هر زمي هر شبي نه هر سم نه هر قوم نه هر ولایت نه چې وکول شي هغه بس خپل ځان کانتي نه دا چې یو په شایسته سالاري نه او په اساس د اغه باندې راځي په واسطه باندې راځي او واکټر ته ورکی یا قدرت وګل شي چې ورکول مننه
کورودانه مرخیل صاحب مننه چې نور ملمنو ته ورشي شي دوی په تمدي سورایجان کې تاسو ته راشم تاسو ته وای مخکې مرخیل صاحب یادونه وکړي چې موضوعات سره باید سیاسي برخوردونه شي افغان له سره باید سیاسي برخوردونه شي د کوم برخورد چوس مال طالبانو د افغان جنو خو په وړاندې باندې کړی دی فکر کوي چې دا سیاسي برخورد ده
زه تر ځای پورې چې د فکر کوم واقعا هغه څه باید چې وشي خو تر کوم ځای پورې چې مونږ دا نه دا چې سی په خپل ځای ځکه چې د یو سیاسي فشار دې سیاسي علي په توګه د افغان انجنونو د افغان خلکو د حقوق سره نو روانه ده ځکه چې چې دا نړۍ غوډي په نړۍ باندې غوډي فشار راوړي نړۍ په دې باندې غوډي فشار راوړي دې په نړۍ په دې اساس باندې فشار راوړي چې مونږه تاسو موږ ته رسمیت نه راکوي موږ هم دې ته تعلیم نه ورکوو نړۍ وایي چې تاسو دې ته تعلیم ورکوي موږ تاسو سره رسمیت ورکوو په مین کې څه دي دې وی خلک چې دا افغان انجنې دي افغان ښځې دي او دا هغوی حقوق دي نو دا سیاسي برخورد ده ځکه چې یو سیاسي علي په توګه د دې څخه استفاده کوي که چېرته داسې نه وي نو دا خو د هر یو وګړي د هېواد د اوسېدونکي دا حق دی چې تعلیم ته لاسرسی ولري هغه هر ډول څه دي چې موږ ابتدایي وي مکتبونه وي که چېرته پوهنتون وي که ته سنتري وي که سکولرشپونه کېږدی غواړي که چېرته د مسرۍ کول غواړي د کیرا کول غواړي دا داخل د افغانستان وي که خارج وي نو دا د هغې خپله خوښه ده چې کوم شی ته د هغې موخه کېږي کوم شی ته چې د هغې زړه کېږي هماغه کار به کوي خو اوس خو دا خو دې په لاس کښې نه ده د افغانانو په لاس کښې نه ده که چېرته زه غواړم چې خپل خوښ مکتب ته ولېږم نو زه غواړم خدا حکومت نه دولت دا ته اجازه نه راکوي مکتب بند کړی ده نو که چېرته په زوره وغواړم او دروازه بند راوسل پکې نه شه نو د څه شی به دوی لاړ شي نو دا یو سیاسي برخورد وشو کچیر ته دا کار زما پوره پاتې شي مطلب ګیله یي استاد جی شاګردان اوسېږي اگر ورته لاړ شي خپل درس دی وایي ما چې زه خپل خود پیژنم کنه پیژنم زما خپل خوښه ده زما په لاس ده هغه جلا خبره ده خو څنګه به د دولت په موږ باندې جبدي کړې ده نو دا یو سیاسي برخور دی تر کومه پورې چې زه فکر کوم دا یو سیاسي برخور دی چې د دوی د حقوقو سره همیشه متاسفانه متاسفانه د قانونو کډونو رئیس د افغانو نجونو د افغانو ښځو د افغانانو وګړو د ټولو افغانانو سره سیاسي برخور شوی دی د دوی حقوقو د خپل طرف ملاتړ شوی دی په کوم ځای کې چې کوم څه نشه لپاره چې هغه ګاونډي هېوادونه وي که نړیوال اوسېږي کوم کار چې د هغوی په ګټه وي یا هغوی په نفع اوسېږي نو هماغه کار هغوی کوي که په ولاړ کې په د هغوی په مقابل کې د افغان وګړي د ژوند د لاسه ورتګ وي هغوی شهیدان شي یا هم د هغوی حقوق د پښو لاندې شي هغوی بیا په دې باندې سرفانه کوي چې هغه داخلي اشخاص اوسېږي که هغه خارجي نو په دې برخه کې ټول ملامت دي.
مندنه سره جانې کور دی ودان سرګن صاحب که تاسو ته راشم سره جانې مخکې ول شي دغه برخور چې افغانان جون سره د زده کړو په برخه کې کیږي یا خزو سره د کار په برخه کې کیږي او سیاسي برخور دی او ځینې شرایط چې اسلامي امارات یا طالبانو نړۍ ته یې خي ځینې شرایط نړۍ بیرته طالبان ته یې خي دي خو په ټوله کې ظاهرا یو تعامل شته د نړۍ او طالبانو ترمنځ او په ځانګړې توګه د نړۍ او د افغانستان او د ګاونډیانو ترمنځ طالبانو شاوخوا د کم هیوادونو شي دوی سره تعامل لري راکړه ورک لري ځینې هیوادونو سفیرانو منلي دي سفیرانو ورغلي دي فکر کوي چې نړۍ یا په ټوله کې د افغانستان ګاونډي دا ورته مهمه ده چې باید په افغانستان دننه خلک تعلیم ته لاسرسی ولري هر نجلۍ د حق لري چې هلته تعلیم وکړي یا ښځه د حق لري چې کار وکړي که چیرې دغه اصول نه پلي کیږي نو دوی ورسره راکړه ورکړه نه کوي یعنی د افغانستان دغه مسایل د نړۍ لپاره واقعا مهم دي کنه هغوی هم خپل ګټو پسې روان دي.
ډیره مننه. زه فکر کوم چې د سیاسي تعامل یا دا موضوع په سیاست پورې تړلی وا یا اسلامي امارت غوښتل مثلا چې دوی د یو اړتیا پر بنیاد د نړۍ نور هیوادونه په رسمیت وپېژني نو ممکن د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دا موضوع ډېره ژر حل شوې وه ځکه که د طالبانو غوښتنه یا د اسلامي امارت غوښتنه دا وه چې مثلا نړۍ دې موږ په رسمیت وپېژني او موږ به د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزو نو دا ګرانه خبره نه وه. د افغانستان اسلامي امارت فکر کوم دا اړتیا نه بولي چې دا د یو سیاسي ځکه دوی وایي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه دلته سفارتونه لري او دوی سیاسي اړیکې لري تجارتي اړیکې لري نو د کوم مجبوریت په اساس دوی د افغانانو یا د نجونو په تړاو تعلیمي بنسټونه بند کړي. زما انداز چې دا یوه کورنۍ مسله ده ممکن په دې برخه کې دوی ځینې شرطونه ولري یا ځینې نیمګړتیاوې ولري دوی ته په ګوته کې د همدې پر بنیاد تر اوسه په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه وي اخیستی.
څرګند صاحب هغه څه چې یو څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازرینا امیري ویلي وو که چېرې طالبان د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي نو دوی به یې په رسمیت ونه پېژني او بل طرف ته تاسې وایي چې کېدای شي دا موضوع د دوی لپاره دومره مهم نه وي چې نړۍ په رسمیت وپېژني په داسې حال کې چې اړیکې روانې دي تعامل شته ده. اصل کې موضوع څه ده چې بیا ښوونځي تړلې پاتې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نجونې پانتون ته نشي تلای او په دې روسیو کې دغه نیونه د حجاب مسله هم ډېره زور شوې ده فکر کوي ستونزه چېرته ده؟
وړاندې یادونه وشوه او خپله د اسلامي امارت چارواکي په دې برخه کې چې د دوی موږ څومره څرګندونې اورېدلې دوی د شرایطو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې زده کړو ته شرایط هغه ډول چې آماده نه دي یا دوی غواړي آماده نه دي نو همدا علت ده چې تر اوسه د نجونو پر تاړه د نجونو په تړاو البته ښوونځي بند دي او دا شرایط هغه ډول چې دوی غواړي تر اوسه آماده نه دي نو ممکن تر شا ځینې نورې کیسې به یي خو هغه دوی چې وایي نو یو علت همدا ګڼي چې د افغانستان شرایط هغه ډول چې باید وایي یا د نجونې په کوم ماحول کې یا په کوم ډول دوی زده کړو ته لاړ شي کوم ماحول کې زده کړې ترسره کړي تر اوسه دوی په دې برخه کې نه دي توانېدل چې دا ماحول آماده کړي ځکه دوی له دې برخې بیخي منکر نه دي چې مثلا نجونې به ښوونځیو ته نه ځي نجونې به پوهنتون ته نه ځي یا نجونې به زده کړې نه کوي ځکه موږ د دوی د مشرانو خبرې اورو، دوی د دوی ګر مشران هم د اسلامي اړخه هم په نور برخو کې په دې متفق دي چې په دې په تړاو نشته.
خدانه تشریح کړئ چې دا شرایط به څه ډول شرایط وي او کله به تیاریږي، کله به آماده کیږي چې نجونې لاړ شي ښوونځي او پوهنتونونو ته؟
بالکل، دا شرایط مهران دی وویل چې تر اوسه هیچا ته روښانه نه دي او دوی هم نه دي وړاندې کړي.
مننه کور ودان. نورې جانې که تاسو راته وایي، د اوس مهال په کابل کې په ځینو سیمو کې نجونې نیول کیږي او ویل کیږي چې دوی، البته په دې نجونو تور ده چې دوی سم حجاب نه مراعات کوي. تاسو خو عملته یاستې، د وضعیت له نږدې ګوري څاري، فکر کوي چې د طالبانو تعریف له سم حجاب نه څه ده؟ او دغه نجونې چې نیول کیږي، که تاسو کتلی وي یا دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا کې تاسو ورته کتلی وي، دوی ساسي پان باندې هغه حجاب چې په افغاني ټولنې کې یو نجلۍ اغوندي او له خپل کور ورنه راوځي او پلار او مور یا کورنۍ ورته اجازه ورکړي چې په خپل لباس کې وګرځي، فکر کوي د یو نظام له خوا بیا ورباندې دونه فشار اچول مناسب دي؟
یو خبره ده، دوی دا سرنګ ورکړي چې بي حجاب خلک دي، بي حجاب جلکانه دي، اوامر بالمعروف ده. ما په خپل سترګو ولیدلې هغه جل کېنه چې سم صحیح حجاب کړی، حتی مخې پټ د ماسک اچولی دي، ځانو سره پورته کړي، کله چې کورنۍ ورپسې وځي پلټنه کوي نه په حوزه کې شته نه په زندان کې شته. دوی نامعلومه جای ته وړي په ورځ ورځ ورکې، درې ورځې مخکې دا پروسه شروع شوي. په دې درې ورځو کې هم هغه جل کېنه چې دوی کومې جګې کړي دي، تایمني ساحې نه جګې له هزارګانو ساحه چې ورته
وایي
دشت برچی، دشت برچینه او خیرخانه نه جګی، ما معلومی صحیح کوم تاسو دوی ور سره تاسو بلری هغه خلک جګی، نو کوم جلکان چې دوی وړي فامیلی مرته ورنه خبر نه لري، نو مرته ورنه د طالبان خبرې ورکې چې مونږ چیرته وړي، او نه معلوم چې ته وړي دریو ورځې کې هغه جلکان چې جګی کړي دریو ورځې مخکې تر اوسه ورنه خبر نه ته، هر ورځ دی ګرځي او جلکان ځانو سره جګی د به حجابې په نوم کله چې بیګامې خبرونه کوي ولیدل، نو د دوی وایان دوی چې مونږ فقط ګډه ګران جیت کړي، نو هغه لوکس جلکانې چې په سم حجاب کې ګرځي هغه کله کله شباهت له ګډه ګرانو سره لري، که چېرته د ګډه ګرانو په نوم باندې جیت کړي نو حداقل کورنۍ ته خو جای ورته وښایي چې هغوی ته خو معلوم چې د لورګانې چیرته دي، او موږ ته بار بار په ګروپونو کې مسیجونه کوي چې له کور نه مه راوځئ، حتی مونږ ته چې کوم کورس یا کوم ځای ته به تللو اوس په مونږ په ډار کې نه شي تللی، مونږ ته په ګروپونو کې وایي چې مه راوځئ، چې نیول کېږي بیا جای مونږ ته معلوم نه ده چې چیرته به، نو دا مشکلات د سوره زیرا وتلي.
او په دې اړه باندې نه ویل کېږي چې دغه مناسب حجاب چې دوی وایي چې دوی سم حجاب نه ده اوسه، تاسو ته څه ویل کېږي چې سم حجاب څنګه وي، تاسو باید څه ډول جامو کې بیرون ووځئ؟
مناسب حجاب دوی چې چې ته مناسب حجاب وایي، ځنه پیغام ځکه افغاني ټولنه کې هر ښځه حجاب کوي، کوم کله چې دوی هغه جلکانې چې نوم کوو پخوا هغوی هم اوس په حجاب دلته بې حجابه څوک نه ګرځي کې، حتی که دوی کومې جلۍ حجاب لاندې پتلون اغوستی هغې ته هم دوی دنه پرېږدي، نو هغه پتلون خو دوی نه ښکاري په عبادت سره په حجاب اغوستی، دوی ولې هغې ته اجازه نه ورکوي؟ که بیا هم نه ورکوي جلکانې اوس پورا حجاب کې دی، هیڅ چلی د سنسته په مونږ په شاوخوا کې ته هغه به حجاب وي، خو دوی یو نوم بل باندې نوم باندې فقط جلکانې ښځې شکنجه کوي، دوی فقط مشکل له ښځو سره ده، هغوی که چېرته دوی په خلطو کې په چادري کې ووځي دوی ورته یو بانه پیدا کوي، همدا د ګدایګرې په نوم یې نیسي.
عمرخیل صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د دې موضوع په تړاو باندې چې اوس مال د افغان نجونې نیول کیږي، د زده کړو دروازې بندې دي، یا د حجاب یا د شرایطو د پوره کېدو یا د شرایطو د جوړېدو په نوم باندې، په دغې ټول وضعیتونو کې یا دا چې اوس مال په افغانستان دننه کې څه روان دي، دې وضعیت ته په کتو باندې د افغانستان آینده، د افغانستان د تعلیم، د زده کړو، د نوي نسل یا په ټوله کې د ځوان نسل آینده څنګه اټکلوي؟ دوی به وکولای شي په دغه شرایطو کې د نړۍ سره ځان عیار کړي، زده کړې وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي کنه؟
هر څه مخکې یو څه ته غواړم اشاره وکړم. افغان جنو او د افغان ښځو عزت په دنیا کې معلوم ده، د موږ د افغان جنو او ښځو هغه عزت او عفت نوم په نړۍ کې لګېږي، او ډېر باعزت یې ډېر درندې خویندې امیندې لرو چې د ټول په دې ټوله دنیا هم پوهېږي. زما مشوره منحص دی، یو افغان د افغانستان حاکم تحریک ته دا ده چې افغانان پنځو لسیزو را پر دې خوا په مختلفو بهانو مهاجرت ته اړ شوي دي، کړېدلي دي، ځورېدلي دي او ډېر زورور شوي دي. نور باید په مختلفو بهانو باندې افغانان ونه ټکول شي، ونه زورول شي، د حجاب په ناو باندې بې عزته نه شي، بې عزتي ور وانه وړي، ونه کولول شي، بندیان نه شي. نور باید د افغانستان حاکم تحریک دې ته اجازه ورنه کړي او دین لاس په کار چې د افغانستان د جونو د دوی د باعزتو جونو خبرونه د جهان په رسنو کې په اخبارو کې سرحد خبرو وګرځي. دوی باید کنړۍ ادي اقل دوی که په رسمیت پیژني که نه پیژني، دوی باید دغه موضوع سیاسي نه کړي. د افغانستان ولس باید دوی په ګروګان کې ونیسي، د افغانستان دغه ملت باید دوی په ګروګان کې ونیسي. هغه مشروع خدای ورکړی حق چې خدای عبارت د تعلیم څخه ده، عبارت د کار څخه ده، هغه باید دوی ورکړي. د افغانستان ژوند تاسو وګورئ، بل څه نه غواړي دوی. دوی وایي موږ ته باید د کار تعلیم د تعلیم حق راکول شي، موږ وکول شو تعلیم خپل وکړو، او موږ ته د کار حق راول، دا دوی خدای ورکړی مشروع حق ده.
شرایط آماده نه دي، شرایط به برابر وو، بیا به نجونې کولای شي تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، خو شرایط برابر نه دي. دغه خبره چې وایي شرایط برابر نه دي او دوی کار کوي چې شرایط برابر کړي، ځکه چې دا خو وخت تیریږي او د یو ځوان دغه د زده کړو هغه وخت مشخص وي چې څوک کوم وخت کې درس وایي، کله واده کوي، کله نوی ژوند پایلوی، او کله هغه کارونو ته دغه د ژوند مراحل بیلابیل داسې تعین شوي غوندې دي. زما پوښتنه دا ده چې دغه د شرایطو جوړېدل او دغه ټولې خبرې چې اوس مهال طالبان کوي، دا به څومره د افغانستان په هغه ځوان باندې چې اوس مهال زده کړې کوي، د تعلیم وخت ده، د کار وخت ده، تاثیر به وکړي چې هغه ونه شي کولی یا وکولی شي نړۍ سره ځان سیال کړي، په ښو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، لکه نور ځوانان چې نړۍ کې ګرځي، ښه تعلیمونه کوي، ټیکنالوژي سره ځان برابروي، دوی به وکولی شي په دې شرایطو کې کنه؟
د نجونو تعلیم یو سیاسي پروسه ده. تاسو ګورئ، زه یو لنډ مثال درکوم. تاسو ډېرې غټې غټې سترې پروژې کوئ، افتتاح کوئ او کار پیښ کوئ، هغې ته زمینه برابره ده او په دا اکثره ته کوونه بندونه او بولو بل دا موږ خوشحاله یو، موږ هرکلی کوو. هر هغه کار د افغانستان د آبادۍ لپاره کېږي، د افغانستان سوکالۍ لپاره کېږي، د افغانستان پښو درول کېږي، موږ هرکلی کوو، موږ خوشحالي ګورته. مګر هر هغه کار چې ملي خیانت لکه د اوس زمینه د کار تعلیم برابره ده، مګر بندیز ده، پې مکتبونه جوړ وله، معلمان وله، کتابونه، کتب، هر څه آماده وله، ریډي وله، مګر دوی بند کړي، دوی بندیز پرې لګولی ده. دا کار نه باید څه یوازینی موضوع چې بندیز دوی پرې لګولی ده. دغه پروسې نه دوی دنیا نه غواړي یو نوی مشروع، یو نوی امتیاز واخلي، مګر دا د افغانستان خلکو سره، د افغانستان شهیدانو سره، د افغانستان مظلوم ولس سره، دا یو جفا ده، دا یو خیانت
ده. مننه کور ودان عمرخیل صاحب، کور ودان سرای جانې، تاسې ته راځم که تاسې راته ووایي اوسنیو شرایطو کې افغان ځوان څومره کولی شي ځان له نړۍ سره سیال کړي، که هغه پیغله وي که هغه زلمی وي؟
پوسنی شرایط کې یو داسې یو حالت کې چې اوس موږ راګیریو، ما ته خو نه ښکاري چې د نړۍ سره څه، چې موږ د خپل ځان سره منه تېرېږي، ځکه چې نړۍ ته رسېدل دي یو ستر لاره ده، ډېر زیات زحمت غواړي، ډېر زیات غټ کار دی چې تر څو پورې موږ ځان هغوی ته رسو. په تېر شل کلونو کې یو څه ناڅه افغان وګړي، افغان ځوانان، هغه انجینري هلکان، ځان یې په تعلیم کې یو څه رسولو، بند شو نو د نړۍ سره سیال کېدل یو غټ سر کار دی، هغې لپاره یو غټ کار کول غواړي. متاسفانه کومې ورځې نه چې مراد راغلې ده، هغه شته لاره یې په موږ باندې بنده کړله. نو د نړۍ سره به موږ، زه فکر نه کوم چې دا د یو ټولنې نیم نفوس چې د تعلیم څخه پاتې اوسي، د کار څخه پاتې اوسي، هغوی د ټیکنالوژۍ سره آشنایي ونه لري، د نوم سره آشنایي ونه لري، او د نوې ټیکنالوژي د نوې حالات سره څنګه مې دوی بزن اورا چې موږ د نړۍ سره به
مننه کوروم. څرګند صاحب تاسو ته راځم، وخت ډېر کم دی چې نوریا جانې ته مور شو، د هغې وروستۍ خبرې هم اورو. ستاسو وروستۍ خبرې اورم، لنډ راته وایي.
ډېره مننه. زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې چې له کلونو راهیسې یوه ښه زمینه برابره ده، اسلامي عمارت تعلیمي برخه کې ټول توجه راجلب کړي او د افغانستان هر کلي ته په دې برخه کې پام وکړي، هر وګړي ته په دې برخه کې پام وکړي. زه فکر کوم چې دغه سي زیرې شته، دغه سي اټکل مونږ کولای شو چې افغان ځوانان یو خراتلونکي او په ډېر ژر وخت کې دوی په نړۍ له ځوانانو سره ځان سیال کړي.
مننه نوریا جان. لنډ تاسو ته مرزم، تاسو هم له څرګند صاحب سره هم نظر یاست کې نه؟
نوریا جان سره هم نظر یم چې یو څوک چې نړۍ سره سیل کېږي هغه حمایت ته ضرورت لري. اول د حکومت حمایت ته، حکومت له دوی نه حمایت وکړي، بل د جندر مساوي والا د څلک او جلکانې مساوي حقونه ولري، بیا هغوی کولی شي نړۍ سره سیل شي. مونږ جلکانې په کور ناستې هلکان هم زه مطمئنه یم، نه یې د مکتب درس اوس معیاري ده، نه د پوهنتون درس معیاري ده، ځکه هغه استادان چې تجربه لرونکي هغوی وظیفې پرېښي یا تللي خارج ته، نو دوی نه دوی په دومره شوق سره اوس درس وایي، زړونه یې مات دي. نو مونږ کلونه کلونه له نړۍ نه شاته
ډېر زیاته مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت ولرئ.